द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زه مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ له پوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان لخوا پر پوز د هغو تورونو سپیناوی د وکړي چې ګنې پوز دوی د مرګ ډلې مشر جوړول غوښتل او د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د میاشتې 15 نیټې نه پرانستل کیږي او په دې لړ کې به حتمي پریکړه د سپتمبر په 9 کیږي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي موږ د تشدد د کمیدو د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو باعزته او دوامدار سولې په لارې تګ د پاره په دې کامیابه فرصت ټینګار وکړ ما د وزیر اعظم د بلنې مننه وکړه او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته سفر وکړم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت رول یادولو سره ټینګار کړی چې افغان مشرانو ته په کار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوري هیئت سره له لیدنې وروسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدو ته خوشبینه دی د پاکستان د خارجه وزارت یو بیان تر مخه قریشی همداراس پر طالبانو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر لوزنامه دی پوره عملی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دی لار هواره کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ له پوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان لخوا په پوز د هغو تورونو سپیناوی د وکړي چې ګینې پوز دوی د مرګ ډلې مشر جوړول غوښتل پوز تر دې وړاندې د احسان الله احسان دغه تورونه رد کړي دي عثمان کاکړ وایي په دې خبره ځکه له حکومت نه وضاحت نه غواړي چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د طالبانو لپاره همدردي لري او وزیر اعظم له بیانونو هم دا ښکاري خو د حیرانه ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو ولې په دې اړه خپل ځانونه غلي کړي دي د افغانستان د پروان ولایت مرکز چاریکار ښار کې د سیلابونو رو د راوتلو لامل څپاندې سل کسان مړه او له 300 ډیر ژوبل شوي دي طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا لومړنۍ شمیرې دي او د ډیرېدو امکانات شته دی د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د معلوماتو له مخې ورته سیلابونه په ننګرهار میدان وردګ نورستان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې هم راوتلي چې پر پروان ولایت سربیره په دغه ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په دې موافقه کړې چې د دوه هغو پخواني او مشکوکو اټومي سایټونو څېړنه به کوي چې خای نه اعلان شوی اټومي توکي پکې زیرمه شوی یا کارول شوی دي دغه تړون د شروع چهارشنبه په ورځ له 100 میاشتو جنجال وروسته اعلان شو د ایران ستر اټومي مرکچی او د اټومي انرژي د څار تنړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی لخوا په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوی ایران پر رضاکارانه توګه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته اجازه ورکوي چې د دوی له دوه اټومي سایټونو څخه لیدنه وکړي په بیان کې راغلی دی چې د یادو اټومي سایټونو د لیدنې لپاره نیټه ټاکل شوې ده خو هغه په دې بیان کې نه څرګنده کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې د هیله لري د عربي متحده اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو له وروستي تړون سره به د منځني ختیځ له امن سره مرسته وشي واشنگتن وایي ایران هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل ناوړه اغیز ولري پامپیو د بحرین له ولیعهد سلمان بن حمد الخلیفه او د بحرین له پاچا حمد الخلیفه سره تر لیدنې وروسته په یو ټویټ کې وویل خوخیم چې عربي متحده اماراتو ته ورسیدم او د اماراتو خلکو ته د دغه تاریخي تړون مبارکي ورکوم چې دا په تیرو 15 کلونو کې د منځني ختیځ د سولې په برخه کې تر ټولو مهم ګام دی. په دې هیله چې موږ به د سیمې د امن لپاره د بهیر ته همداسي دوام ورکړو. دغه جیکپوری امریکایي ډیپلوماټ وروسته له هغه منځني ختیځ او سودان ته سفر وکړ چې د امریکا په منځګړی توپ د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو د خکې دوه لپاره د اگست په 14 نیټه یو تړون وشو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې چې هغه هم منلې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکارا نگین شادر کوي.
ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر باندې لیکلي، زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. موږ د تشدد د کمیدو، د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو با عزته او دوامدار سولې په لارې تک د پاره د کامیاب فرصت ټینګار وکړ. ما د وزیر اعظم د بلنې نه مننه وکړه او په نږدې آینده کې به پاکستان ته سفر وکړم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار یادولو سره ټینګار کړي چې افغان مشرانو ته پکار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوړي هیئت سره للیدنی ورسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو په لیدو ته خوشبينه دي. د پاکستان د خارجه وزارت ته یو بیان تر مخه قریشی هم داده از په طالبانو غکړې چې د امریکا او طالبانو بانو ترمنس د قطر لوزنامه دی پوری عملی کړی او د بین الافغانی مذاکراتو د پاره دی لار هواره کړی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو یو جګپوړی استازي د افغانستان د پاره د جرمني لخاز استازي سره کتلی دی. سوهیل شاهین زیاته کړی دا چې په دې کتنه کې د یورپی تعلقاتو په برخه کې د طالبانو مشر عبدالحق وسیق او د افغان د پاره د جرمني خاص استازي مارک سپوتزل توانو د افغانستان پر روانه وزیر د بندیانو په خلاصون او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په حق لا خبري کړي دي. بل اړخته د افغانستان د پاره د چین خاص استازي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمل سره ټلیفوني خبري کړي دي او هغه ته دا باور ورکړي چې چین د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د چین خاص استازي هم دا شان په افغانستان کې د دزبندي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پاره هڅې روانې دي، په افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د 2000 شلم کال په اولو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوې دي. سیلن کاروای د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوی سفر او د پاکستان چارواکو سره خبري اترې مهم دي لري. خو دغه مثبتې ګټې په هغه صورت کې سرګندې دي شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په شکل کې کومې نتیجې هم ولیدې شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ له پاوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان لخوا په پاوز د هغو تورونو سپیناوی د وکړي چې ګینی پاوز دوی د مرګ ډلې مشر جوړول غوښتل. پاوز وړاندې د احسان الله احسان دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیبي له خبريال اورنګزیب خان څخه اوري.
د سنټ په غونډه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سنټر عثمان کاکړ د پوز غوښتنه کړې ده چې پارلمان دې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان لخوا لګول شوی تورونو نه خبر کړي او واضح دې کړي چې ولې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د سیکیورټي ادارو لخوا خلک وژل کیږي. احسان الله احسان سره تړلې یو اډیو بیان وړاندې د پاکستان پوز رد کړي هم دي او په پوز لګول شوی تورونه یې بے بنیاده ګرځولې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ په دې خبره حیرانتیا څرګند کړې ده چې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د ترهګر بریدونو ذمہواري به قبلوله خپل وای د پوز ولکېنا ځکه تښتېدلې دی چې د پوز خپل مقصد د بر استعمالول غوښتل او ورته قبول نه وای چې د پوز دا وړاندیز اومني چې د اغوی لخوا د یو ډیډ سکواډ یا د مرګ ډلې مشري وکړي. احسان الله احسان چې په حق له یې پوز هم مني چې دوی ولکېن آ وخت تښتېدل وو کله چې دوی د پوځي عملیاتو په وخت آها استعمالولو. د دوی د اډیو بیان سره زوړاندې راغلی وو او په دې کې دوی په پوز دغه تورونه لګولي وو. سینیټر عثمان کاکړ د پاکستان موجوده حکومت باندې هم د ترهګر ډلو لپاره د همدردۍ تورونه لګولي دي.
اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت تو کہتے ہیں حکومت تو ٹیررسٹ دوست حکومت ہے، وہ تو ہم سب کو معلوم ہے.
دوی وی حکومت نه ګیله نه لرم ځکه چې دا یو تر هغه توست حکومت دی، خو حیرانه په دې هم يم چې حکومت مخالف ګوندونه هم په دې आवाज نه پورته کوي. و غوښتم لرم چې پوز د پارلیمان د احسان الله احسان لخوا لګول شوی تورونو نه خبر کړي. د احسان الله احسان بیان باندې یوازې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سخت عکس العمل ښودلی وو. نورو حکومت مخالف ګوندونو پرې څه بیان نه دی راغلی. دغه شان د بلاول بټو او سینیټر عثمان کاکړ د تنقید په ځواب حکومت هم غلی دی. البته د پوز ویان ادارې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار د احسان الله احسان په پوز لګول شوی تورونه مکمل رد کړي وو. وړاندې میڈیا تا بریفنگ پا وقت میں چھ جنرل بابر افتخار بیلی وو
احسان کی ہے اور اس کی جو کلیم جو ریلیگیشن ہے دیر ایبسلوٹلی بیسلس، ایبسلوٹلی بیسلس.
آئی ایس پی آر مشر میں چھ جنرل بابر افتخار وی دا احسان الله احسان بیان مکمل توگا بے بنیاد دی او دا دا یو دا سی تن داوا دا کم چھ پاکستان پوز دے مقصد دا بار استعمال ولو چھ دا ترہگر ڈلو معلومات ورتا ورکلی او د معلوماتو پاکستان پوسټ غټه هم رسولې دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې د احسان الله احسان تختې دوه زموږ تنانو پرځت هم کاروي روانه ده. د سېنات غونډه کې د پخوانی قبایلی سیمې اورنګزو سره تعلق لرونکي سېنټر اورنګزیب هم د حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو باندې توجه نه ورکولو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې کال 2012 وزیرستان د تخیل کې د پوځي عملیاتو له وجې 15000 کورنو افغانستان ته هجرت کړی وو، خو دوی واپس هیواد ته راوستو کې حکومت سنجیده نه دی. د غشن خیبر ایجنسی او نورو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه وران شوی ودانو د پاره هم اعلان شوی رقم تر اوسه خلکو ته نه دی ملاو شوی. د سینیټر اورنګزیب د خبرې حکومتي وزیر علي محمد خان هم منلی دي او د سینیټ چیرمین نه غوښتنه کړې ده چې د سینیټ چیرمین او د قومي اسمبلی سپیکر د یو داسې کمیټې جوړ کړي چې د امنی قبایلی سیمو خلکو د ګیلې لرې کړي.
کو د وایس اف امریکا دی وده او وس هم د خوانځي او اسکولونو د بیرته پرنستلو په اړه راپور لرو چې د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د میاشتې له 15 نیټې نه پرنستل کیږي او په دې لړ کې به حتمی پریکړه د سپتمبر په 8 نیټه کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت څو ورځې وړاندې سرکاري تعلیمي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې استادان او ماشومان دواړه مسکونه به تړیل یو بل نه په فاصله ساتي او نور داسې احتیاطي ګامونه به اخلي، خو ځینې څېړونکي او کارپوهان وایي چې په اکثرو ښوونځیو کې حتی پاکې اوبه هم نشته. له تعلیمي ادارو سره دومره پیسې هم نشته چې د ښوونځیو اسکولونو لپاره ماسکونه، صابونونه او په سمدستي توګه د اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه بشپړ راپور د ډي بي له خبريال فرشینواري څخه اوري.
خیبر پښتونخوا حکومت ویلی دی ک چرې د کرونا وایرس ناروغانو کې اضافه ونه لیدل شو نو تعلیمي ادارو ته به د ستمبر د میاشتې 15 نیټې نه د خلاصېدو اجازه ورکول کیږي، خو بل پله اوس هم په زرګونو سکولونو کې د اوبو سہولت نشته. د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د ویپاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 6400 نه زیاتو سرکاري تعلیمي ادارو کې د اوبو سہولت او 4200 پورې سکولونو کې د لیټرین سہولت نشت برابر دی. د تعلیمي چارو باندې په هلرون کې عمر اورغزی وایس اف امریکا ډیو ته اوویل په تعلیمي ادارو کې په احتیاطي ګامونو باندې د استادانو او ماشومانو له اړخه عمل کول به ډیر مشکل وي.
او بل دا چې په احتیاطي تدابیر کې دا هم وي چې د استاد د ذمہداري هم جوړیږي چې هغه ماشوم باندې ورته کې دوه ځله لاسونه سبنه سره وینوي. نو که فور ایگزامپل یو کلاس کې مطلب ماشومان 50 ماشومان نو دا عمل به ورته کې سلسله کې نو دا ډیره ګرانه خبره ده. دا نه کېږي چې دریم خبره ده چې به موږ سره د فاندینګ د ریسورسز د پیسو خبره راځي او د دې لپاره به موږ سره ریسورسز نشته.
په هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي په غرض مرکزی حکومت د مارچ په میاشت کې ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی وو. خو خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایس اف امریکا ډیو ته وویل په ځینې قبایلي سیمو په تعلیمي ادارو کې اوبو او نورو سهولتونو کمای شته دی.
زمون په سټن ایریا کې هو تقریبا هر فیسیلیټی چې تاسو ګورئ بیسیک فیسیلیټی چې کم ضرور پینځ دي نو هغه هر یو زمون 90 پلس کې دي. خو زمون چې کم نوی مرشوی ځلی دي نو هلته حالات لږ خراب دي او هغه لپاره تقریبا موږ اوس هر ډیسټریکټ ته په کورونو روپۍ ورکړي دي. پی ټی سی زمون ته جوړ کړو پیرنټس ټیچرز کونسل 30 لاکھ پورې هغه ته اختیار ملو دی. بیا دې کوم اکاؤنٹونه کولاو شو هغه ته موږ پیسې اوس په کې شفټ کړې.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ته د صحت محکمې له اړخه وړاندیز ورکړل شوې دی چې په یو کلاس کې دی 15 ماشومانو نه زیات نه کینوي چې کرونا وایرس خور نشي. عمر ورغزی وای د مارچ نه تر ستمبر میاشتې پورې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. خو اوس هم داسې لګي چې چارواکو د ادارو خلاصېدو لپاره تیاریانې نه دي کړې.
او نه خو استادان دي ته تیار دي چې په خپل مشمانو باندې ورزه کې دوزه لسونه منوي او بل مطلب چې پسکولونو کې دو و بو فیسیلیټیز نشته. پسکولونو کې د لاس منځل او بو خو پرې د وایټ سکولونو کې د سکل او بو نشته. سیف ډرینکینګ واټر چې موږ ورته یو هغه فیسیلیټی نشته. اولموست
د تعلیم محکمې د شمیرو تر مخه په پخوانی قبایلی سیمو په یو یا تعلیمي ادارو کې د سکلو او یو اتیا فیصدی ادارو کې د بجلی سہولت اوس هم نشته دی. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د امریکا په اړه په راپورونو کې به واورئ چې په امریکا کې د اگست په 26مه او د کنونشن په 3مه ورځ ټاکل شوی و چې مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمن یې کارن پینس د بلتیمور ښار د مک هنری فورد څخه خپل وینا وړاندې کړي. په ویناوالو کې به نور مهم میلمانه هم وي چې تفصیل یې زموږ همکار منظر شهید درکوي.
کنونشن دریمه ورځ به د مرستیال صدر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس سره دوام مومي. دا وی د ویناګانو سره به خپل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د بالتیمور ښار د مک هنری فورد څخه خپل وینا وړاندې کړي او د سپینې ماڼۍ مشاوره یا کونسلر کیلیان کانوی به هم خپل وینا وړاندې کړي. د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټر کیلی مک انینی، سینیټر مارشا او د ټینیسی څخه بلیک برن، د آیووا ایالت څخه جونی ارنست، د سویلی دکوټا څخه گورنر کریستی ایم، د ولسمشر ټرمپ اینګور چې هم د کمپین مشاوره ده لارا ټرمپ، او همدارنګه د قومي استخباراتي ادارې پخوانی اکټینګ ډایریکټر ریچارډ ګرینل ویناوی وکي. دا ویناوی دلته د شپې 3 بجې پیلېږي او بیا به تر 11 بجو پورې دوام لري.
ها دا وینا خو وکيږي پاره کې چې ستاسو په اوریدونکو هغه تاسو ته هم زه شهید تاسو درکې نه خپنهغه خو اوریدونکو به اوریدل غواړي چې 13 شپې کوم کنونشن کې ویناګان شروع به کاري مهم ټکي مو اوریدونکو سره شریک کړل.
بیگا چې کوم د کنونشن دویم ورځ وا ماسخوتن د اتو بجونه دغه ویناوی شروع شوې تر 11 بجو پرې دوام درلود. په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ کزو مختلفو هیوادونو غړو د نیچرلایزیشن یا امریکایي کېدو د اخیستو پروګرام کې ګډون وکړ. بیا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ چې وا هغه د سپینه ماڼۍ د روز ګارډن څخه وینا وړاندې کړله. او میرمن میلانیا ټرمپ د ډیموکراټانو په وړاندې له نرمې لهجې څخه کار اخیستی و او د کورونا وایرس په اړه وغږېدله. هغې وویل چې د مارچ راهیسې د امریکایانو ژوند په ډراماتیک ډول باندې بدل شوی دی او د هغو کورنیو ته چې د هغوی خپل د نږدې عزیزان د لاسه ورکړي دي هغې ته د زغم غوښتنه وکړل او همداراز ناروغانو ته د ښه صحت غوښتنه وکړله. او دا ژمنه هم وکړله چې د ټرمپ اداره به د درملنې او واکسین لپاره په بېساري ډول کار وکړي. نو دغه وعده هم د هغوی سره وکړه. خو بل ورته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ویډیو ټیپ لارې دا اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړه چیر چې هغه په یو رسمي سفر باندې تللی و او د امریکې په تیرو 15 او یا کلونو کې ارباب سه په لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر د ریپابلیکن پارټي کنونشن ته وینا وکړه. مایک پومپیو خپل د ولسمشر ترامپ دفاع وکړه. هغه وویل چې ولسمشر ترامپ چین د کورونا وایرس لپاره ذمہوار ګرځولې دی او نیولې دی، او په خپل وینا کې په ویار سره وویل چې د اسرائیل د یروشلم ښار څخه غږیږي، چیرې چې د امریکای سفارت په 2018 کې له تل ابیب څخه انتقال کړی شو. بیا همدار از د ترامپ مشر اولادونو ایریک ترامپ او ټیفنی ترامپ هم ویناوي وکړې. د ولسمشر ترامپ لور ټیفنی ترامپ د صحت پالیسي کې د بدلون په اړه وغږېدا. ټیفنی پر رسنیو باندې هم ډېرې نیوکې وکړې چې د پلار په وړاندې د تعصب څخه کار اخلي. همدار از د کینټکی سېنټر رون پال د ولسمشر ترامپ د نه ختمېدونکو جګړو د ختمولو دفاع ستاینه وکړه، چې ولسمشر د خپلو سرتیرو په تیره بیا په منځني ختیځ کې د امریکا د لاسوهنو د کمولو په خپلو ژمنو عمل کړی دی. او هغه د دې یادونه هم وکړه چې ولسمشر یا ولسمشر ته د ډیموکراتیک ګوند کاندید چې د جو بایدن د خپلې دندې په وخت د عراق جنگ کې او د امریکا روسي مداخلو ملاتړ کړی و. ښاغلی پال تور پورې کړ چې که جو بایدن ولسمشر شي نو بیا به هم جنگونه پیل شي.
لکه اوسه کدا راته وایم نه شهید و چې ځنې ویناګانې شوې د ریپبلیکن په کنونشن کې، هغه ویناګانو ته دیموکرات ګوند سخت بګون خوده لري.
عرب سپتا څو دغه د ریپبلیکن ګوند ویناګانو تفصیل واورید او په دغه کې وخت خبره پرون شوې ده چې هغه باندې نه یوازې دیموکرات ګوند بلکې په امریکا کې اوس یو بحث او ډیبیټ روان شوی دی. هغه د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو د یروشلم د چکن پیغام را لګلې ویډیو پاره باندې نو پاره د دیموکرات ګوند ورګون راغله ده. د ډیبیټ ګوند د کانګرس کړي چې کوین کاسترو څوک د خارجه اړیکو د سارن د کمیټې مشر یا چیرمن دی، هغه اعلان کړی دی چې هغه به د دې پلټنې انویسټیګیشن کې ځکه په امریکا کې دا یو روایت دی چې ترتم داسې دي چې یو موجوده خارجه سیکرټر یا د کابینټ کمغړی چې هغه په انتخاباتو کې د صدر لپاره خبرو کې نو دا یو چې دا د امریکای د روایتو خلاف کار شوی دی. وړاندې چرتا سینې دي شوی او چې کوم خارجه وزیر نو دا د ملک فارن پالیسی یا بهرنی تګلارې چې کوم دا هغه لپاره کار کوي. دا د یو صدر خاص تو غلاغه صدر لپاره کار یا ویناګانی نه کوي چې چا دا ټاکلې وي. د دې تر څنګ د ډیموکرات ګوند یو بل سېنټر دی کوری بو کراګه د نیو جرسي دی او هغه هم د سېنټ د بهرنی اړي کوچ کوم کمیټې د داخله دی. هغه هم ویلي دي چې د مایک پومپیو د سیاسي وینا لپاره چې اړین تر سفر په سړي نیو کړی دی او هغه د دې د لپاره یو د پلټنو د کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. دا د غرض پر ګوند دی.
سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب ترې چمتو کړی دی.
د تیر جون په 15 او 14 تاریخونو په لداخ سیمه کې د چین او د هندستان د فوجونو ترمنځ په خونړۍ انخته کې د هندستان د 10 فوجانو د وجل کېدو د واقعې ورستو د دواړو ملکونو ترمنځ د تروسه پورې خاموشي ده. تجارتګران وایي چې غالبا دواړو ملکونو خصوصا هندستان د دې معاملې د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو کوششونه شروع کړي دي. خو د هندستان د فوج یو اعلی جرنیل خپل یو تازه ترین بیان کې ویلي دي که د خبرو اترو نه جوړ نشول نو هندستان به خپل فوج ته د څه قسمه کاروایې لپاره د تیار اوسېدو حکم ورکړي. په دې موضوع د امریکې په مشهوره هفتیز د نیوز ویک کې د نامتو خبریال د ډیوډ برینن یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورت خور شوی دی. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د هندستان یو ستر فوجي جرنیل چین ته خبرداري ورکړې ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د سرحدي لانجې د وصولو لپاره روانو خبرو اترو خوند نکو نو هندستان به چین سره راپور ته سرحدي شخړه کې د خپل فوج د استعمالولو جاج اخلي. ریپورت لیکي چې د هیمالیه د غرونو په لمن کې پرتا سرحدي سیمه کې د روان کال په سر کې شوو خونړو انخطو نه پس چین او هندستان دا وخت کلو کې خبرو اترو ته ناست دي. د سرحدي جګړې د تاوتریخوالي نه پس په تیر جون کې د هندستان او د چین د فوجونو ترمنځ لاس په لاس جنگ کې د دواړو ملکونو یو شمېر فوجان مړ شوي دي. دې واقعیاتو د سیمې د دوو لویو ملکونو ترمنځ د یو لوی جنگ خطرې راولاړې کړې دي. د هندستان چیف اف ډیفنس سټاف مشر جنرال بپن راوات د ګل پورا د خبروالو ته ویلي دي ک سفارتي خبري اترې ناکامه شوې نو د هندستان فوج د چین خلاف کاروایې کولو ته تیار دی. جنرال روات دا هم ویلی دی چې په لداخ کې د چین د فوج زورګری لا هغه شان جاری ده او د دې جواب په هغه صورت کې کولی شي کله چې د دواړو ملکونو ترمنځ جاری سفارتي خبرې اترې ناکام شي. نیوز ویک لیکي چې د جون د خونړو واقعاتو نه پس د چین او د هندوستان ترمنځ د فوجي او د سفارتي چارواکو خبرې روانی دی او په ظاهر دواړه ملکونه د تاوتریخوالو د راکمولو کوششونه کوي. ورسره ورسره شاته دواړه ملکونه په زبردست فوجي تیارو کې هم اړم دي. د چین په فوج تور لګولې کیږي چې د اپریل د میاشتې راشي د لائن آف کنټرول مسلسل خلاف ورزي کوي.
نوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپور نم وریدل او وسهم یو ادارې چې د امریکا ته حکومت نظر څرګندوي.
د روس حکومت د تیر سو کلونو راسي خصوصا د بحر اوقیانوس د پوري راپور غاړي د ملکونو په خپل کې د قائم اتحاد د ګډوډ کولو او د جمهوریت ادارو د کمزوري کولو د پاره کوششونه کوي. د روس د دې کوششونو غرض خپل گاونډي ملکونه نور زیات ځان ته محتاج کول دي. عمدہ وجہ دا چې نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ د تیر اوړینا د روس د دینا ولی منسوبې د مخې نیو د لپاره په یو پروګرام لاس پورې کړی دی. یو ایس ایډ د خپل دې پروګرام تر مخې په یورپ او یوریشیا سیمه کې د امریکای د اتحادی ملکونو د اقتصادي او جمهوریت وسطوان پیدا کولو لپاره کار کوي چې دا شان د روس لخوا د دې ملکونو په خپل خپو د ادریدو د صلاحیتونو د تعالی ترغه کولو او په دې ملکونو کې د خپل اثر رسوخ د خورولو کوششونه ناکام کړی شي. یورپ او یوریشیا د پاره د یو ایس ایډ نائب منتظم براک بیرمن ویلی دی بشکا چې د یو ایس ایډ دا پروګرام نه خود روس خلاف او نه د روس د خلکو خلاف دی. دویل دا پروګرام د سیمی ملکونو سره د دې د فیصلو په خپل د کولو په عمل کې د لاس امداد کولو د دې د نور زیات په خپل کور د پوره کېدو او په خپل فیصلو کې د نور زیات آزاد جوړولو د لپاره ترتیب کړی شوی دی. نائب منتظم بیرمن زیاته کا چې د روس د ناولو ارادو د مخنیوي د لپاره د یو ایس ایډ شروع کړی شوی دی پروګرام کې سلورو مخصوصو مدونو ته خاص پام ګرځولې شوی دی. اړومبه او د ټولو نه احمد چې د یو ایس ایډ په پروګرام کې ورته خصوصي اهمیت ورکول کیږي هغه د جمهوریت او د حکومرانه مد دی. دې مد ته د خصوصي پاملرنې مقصد ټولو اتحادي ملکونو سره په خپلو ملکونو کې د جمهوریت په مضبوطولو کې لاسګرنه کول دي چې دا شان د دغو ملکونو خلک د خپلو ملکونو د حکومتونو دپاره د لارې د ټاکلو جوګه شي او چې په دې خبره پوره پوره یقین راشي چې په حکومت کې د دوی د نمائندګۍ کولو نمائندګان واقعي چې هم دوی په خپله خوښه ورکړي دي. دویم مد د غلطو اطلاعاتو او معلوماتو د خورېدو د لارو بندول او د یوې آزادې میډیا د جوړولو مد دی. دا ډیره اهمه خبره ده چې خلک چې د میډیا د لارې کم معلومات ترلاسه کوي نو چې هغه قابل اعتماد وي. درېم مد د توانایي دی او په دې کې مونږ نه یوازې د خپلو اتحادي ملکونو لاسګرنه کوو بلکې دا خبره هم یقیني کول غواړو چې مونږ چې کوم ملکونو سره لاس امداد کوو دا دی د توانایي لحاظ سره نور زیات آزاد او محتاجانه خلاص وي. او اخیری مد چې یو ایس ایډ ورته خصوصي اهمیت ورکوي هغه د معیشت مد دی. د معیشت په معامله کې یو ایس ایډ اتحادي ملکونه د دې د جوګه کولو کوشش کوي چې د خپل تجارت او د تجارتي شراکت دارۍ په فیصلو کې آزاد وي. نائب منتظم وی چې د روس اپوټه مونږ په دې معامله کې ډیر واضحه او صفایو دا یوازې روس او د روس بډی سي قوتونه نه دي چې د ملکونو ځان ته د محتاج کولو کارونه کوي بلکې نور داسې ناوړي قوتونه هم شته چې د خپل ناوړو طریقو په ذریعه کمزورو ملکونو کې د خپل اثر رسوخ ورولو هڅه کوي. په دې کې چین او د چین بدعنوانه تجارتي کمپنۍ هم شامل دي. نائب منتظم بیرمن د خپل وینا په اخر کې وی چې مونږ دا خبره یقیني کول غواړو چې مونږ چې کوم ملکونو سره لاسګرنه کوو چې هغوی نور زیات په خپل کور پوره شي. دوی که څوک هم د امریکې په اتحادي ملکونو کې د ګډوډي پیدا کولو او د جمهوریت د کمزوري کولو د پاره د روس د ناوړه عمل د مخنیوي په غرض د یو ایس ایډ په شروع کړې شوې منصوبه نور زیات ځان پویول غواړي نو دوی دې د www.usaid.gov ویب پاڼې ته لاړ شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.